السلام علیکم قدر من اوریدون کو د سلورو بجو په دې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربایم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم راپورونه را سره دي ورسپانو ته به هم کتنه کوو تبصری او شننې هم لرو خو دغه هر سبا له خبرونو وروسته یې د ما همکار مجید بابر تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کوي
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې 15 شیعاګان وجل شوې دي افغان چارواکي وایي ډېر ژر به د ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د فهرست نه وباسي په اټلي کې د شپږ اشاریه کچې زلزلې ګڼ شمېر ودانۍ رنګ کړې دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې په یو برید کې 15 شیعاګان وجل شوي دي د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر ذوالفقار لاړک بیګا له رسنو سره په خبرو کې وویل دا پیښه هغه وخت وشوه چې تیر ماښام په ناظم آباد سیمه کې د یو کور دننه د شیع ښځو مجلس روان و د دې اتوي په برید کې شاوخوا شپږ کسان زخمیان شوي هم دي
دوی په دوو موټر سایکلو سوار سلور وسلوال راغلی ولو د کور نه بهر څه کسان ناستو په هغوی ډزې وکړي د دې وروسته دننه په مجلس کې ناستې زنانه د ډزو په اورېدو بهر راووتلې او وسلوالو په هغوی هم ډزې وکړي کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمہواري هم منلې ده چې داتې سرګندېږي چې د ترهګرې یو لړۍ ده او موږ به په شریکه دا لمنځوړو
د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو سازمان د جالي شناختي کارت په تور د نیول شوې شربت ګل گرفتاری په عدالت کې چیلنج کړی دی د ځوانانو سازمان مشر محسن داوړ د یک شنبه ایتوار پورې مشال ریډیو ته وویل ګوند یې وار لمخه د وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال لطیف پردی په مشرۍ د وکیلانو قانوني کمیټه جوړه کړې ده چې د هغو افغان وروڼو خویندو مرسته کوي چې په پاکستان کې په اوسېدو یا له هېواد پستنېدو کې قانوني ستونزې لري د وویل په پېښور کې افغان کونسلګری او د شربت ګل خپلوانو هم ورسره رابطه کړې ده چارواکي وایي د پنجاب صوبې په خانیوال ضلع کې له امنیتي ځواکونو سره پنخته کې څلور مشکوک وسلوال وجل شوي دي د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله وایي بیګانه وخت د امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد څانګې د خانیوال په احمد ولی پور سیمه کې په وسلوالو چاپه ووهله چې په ترس کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ خطه کې خطه وشوه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست نه بعد د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو پروسه ډېر در پیل شي له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تړون د اجرایي کمیسیون د حکومتي پلاوي مشر اکرم خپلواک پرون ناوخته مشال لیډیو ته وویل په دې اړه تر ډېره کار شوی او ډېر ضربا غوښتنلیک ترتیب او ملګرو ملتونو ته واستول شي له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې تړون شاوخوا یوه میاشت مخکې لاسلیک شو د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دانګام او غازی آباد ولسوالو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 مخالفین وجل شوي دي په کونړ کې ویان جګړن شیرناغا د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل دغه حمله بیګا شپه او 13 ورځ شوي چې په وجل شوي کې دوه پاکستانیان هم شامل دي دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځې د بهرنو ځواکونو په هوایي حملو کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیګل دره کې د القاعده شبکې دوه مهم غړي وجل شوي وو د افغانستان د خوست امنیتي چارواکي وایي چې وو کسان چې د وسلوالو اغلاو سړی تختونې قتل او د نشئی توکو د قاچاق په تور نیولې دي د خوست امنیتي کمانډان فیض الله غیرت د مشالې د افغان څنګه ته وویل چې دا کسان له یو شمیر وسلو سره د یاد ولایت په بیلابیل سیمو کې نیول شوې دي خاغلی غیرت وایي چې سهم په دغه ولایت کې په ټولنیز رول د جنایي جرمونو ګراف لوړ نه دی خو کچري واقعیت مینس ترازی نو کشفي او امنیتي منصوبین هڅه کوي چې تورن کسان تشخیص او ژر یې د قانون منګولو ته وسپاري دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ نن سهار د یورپی هیواد ایټلی مرکزی سیمې د 6.6 کچې دلدلې لړدولې یو شمیر ودانۍ ړنګې کړې خو په سمدستي توګه د کوم ځاني زیان راپور نه نشته خو دغه هیواد د شهري دفاع اداره وایي یو شمیر کسان پس له هغې جوبل شوي چې دغه دلدلې له امله ګڼ شمیر ودانۍ نسکورې شوې دغه هیواد د شهري دفاع د ادارې مشر فبریزیو کوریسو ویلي چې د یو کس نه علاوه چې سخت جوبل شوی نور ټول په لسګونو کسان معمولی جوبل دی. یاد اداره وایي چې دوی د زیانونو د اندازې لګولو او د جوبلو کسانو ته د رسیدو لپاره هلیکاپټرې کاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکی په استنبول کې د خپل قونسلګری کارکونکو ته امر کړی چې د کورنو غړي د هیواد پرېږدي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا پرېکړه د هغو امنیتي معلوماتو پر بنیاد شوې چې ښایي سختدریدي ډلې د استنبول په هغو سیمو کې چې پکې زیات امریکایان اوسیږي د حملو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غوښتنه یوازې په استنبول کې د امریکا د قونسلګری کارکونکو د کورنو غړو نه کوي. راپورونه وایي په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یوه بندیخانه هوایي بریدونه کړي چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. امنیتي او طبي چارواکي وایي پرون د حدیده په مغربي بندرګاه کې د امنیتي ځواکونو مرکزي دفتر په نښه کړل شو. دا ښار د هغو شیعه حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې دی چې د 2014 کال راهیسې له حکومت سره جګړه کوي. د حوثي یاغیانو رسنۍ د مړو شمېر 350 یادوي. له دې پیښې څو ساعته وړاندې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په مغربي ښار تیس کې د سی وګړو په کورونو هوایي بریدونه کړي ول چې پکې لږ تر لږ 15 کسان ووجل شو. د روانې میاشتې په پیل کې د یمن په سرخار سنا کې هم د جنازې په مراسمو هوایي برید وشو چې په نتیجه کې 140 تنه ووجل شو. د مشال د خبرونو پای.
مجید بابرو چې تاسو ترې د دې محل خبرونه ووریدل. په روانه خبرونه کې اوري په کراچۍ کې پر شیعګانو ډزو کې 15 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د ناسم امنیتي نظام له وجې ترهګرې پیښو کې زیات کسان وژل کیږي. په دې اړه یو رپورټ لرو. عوامي نېشنل ګوند د شربت ګلې د نیول کېدو پوښتنه کوي.
چونکہ مختلف سیکشن اپنا پا آگے باندھے لگی دلی دی نو کیس اس پا عدالت کی بھی منگا درخواست کرے دی اور منگا داغے دپارا جس سے داغے قانونی حق تے آگا دپارا من قانونی جنگ کو لگ گیا ہی
په یو پاکستانی ورځپاڼه کې د یو خبر د خبرېدو په سر د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید له دندې لرې کړ شو. خو یو کارپوه وایي
حقیقت خود دا دے چی کم سٹوری خبر چی کی گی پا دے کے کسوک زیموار دے نو آغا خو پرویز رشید ندے او گتا سو او گرے نو اس خبر ہم دا کی گی چینا دا ہوئی نارا کوتا ہی شوی دا
ماہرین وائی دا بدن لیل وجی پا کوٹا کی ذہنی ناروغان زیاد شوی دی
لیکن بدقسمتی سر دلت چیز مر پا دے خطا کی یا پت گڑ ملکی دا سائیکیٹرسٹ ڈیر غٹ کمیزا دا ٹیم مر پا والا باندھی پر لس لاکھ کسانو باندھی پا گڑ ملکی یو سائیکیٹرسٹ اویلیبل دی
د سربیره د باختر ستوري اونیس پروگرام هم اوریده شیر سره اوسه. په کراچۍ ښار کې وسلوالو د شیعه مسلک میرمنو د مجلس پر مهال د یو کور بهر ډزې وکړې چې پکې 15 تنه وژل شول. د کراچۍ ښار د پولیسو مشر وایي پرون ماښام په ناظم آباد سیمه کې په دې پېښه کې شپږ کسان ژوبل شوي هم دي. د پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د روانې میاشتې پر 13 نېټه هم د کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې د شیعه ټولنې په یوه امامبرګه په لاسي بمي برید کې یو ماشوم وژل شوی او لږ تر لږه 13 کسان ژوبل شوي. تفصیل دا محمد عمران پر راپور کې.
د کراچۍ ښار د لویدي زون د پولیسو مشر ذوالفقار لړک د اتوار په شپه د پیښې پر ځای مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې د یو کور دننه د زنانو مجلس روان و او په دوه موټر سایکل سورو وسلوالو د کور نه بهر ناست نارینه باندې ډزې وکړې.
دو موټر سایکلونو په چار دهشتګرد آئے ہیں اور انہوں نے گھر کے باہر کچھ افراد
دیوی په دو موټر سایکلو سوار سلور وسلوال راغلی ولو د کور نه بهر سکسان ناستو په هغه د 9mm تماچې د لاري ډزې وکړې. د دې ورسو دننه په مجلس کې ناستې زنانه د ډزو په اوریدو بهر راووتلې او وسلوالو په غوی هم ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې سلور کسان مړه او شپږ ژوبل شول. زموږ سره داسې اطلاع شته چې کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمہواري هم منلې ده چې داسې سرګندېږي چې د ترهګرې یو لړۍ ده او موږ به په شریکه دا له منځه وړو. د کراچۍ پولیسو ویان قمر زیب ستی لخوا د شپې ناوخته جاری شوي بیان کې ویلی شو چې د پیښې یو بل تن هم په روغتون کې ساور کړه او د مړو شمېره 15 ته ورسېده. د دې پېښې ځینې کسانو مطبوعاتو ته ویلي چې دغلته کوم امنیتي چارواکي نه پر ځای کړی شوي چې په جواب کې ذوالفقار لړک وویل چې د شیعه ډلې کوم مجلسونه هم کیږي نو دوی ته په باقاعده توګه خبر ورکول کیږي چې وروسته دوی د امنیت لپاره پولیس لیږي. ولې د کورونو دننه چې څومره هم دستوري کیږي نو دوی ته خبر نه ورکول کیږي، او د دې مجلس هم دوی ته هیڅ خبر نه ورکړی شوی. د پیښې مړي او ژوبل کسان د خار عباسي شهید او آغا خان روغتونونو ته وړل شوي. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه دا پیښه په پام کې نیولی او امر یې کړی چې په برید کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیول شي. د دې پیښې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. د روانې میاشتې پر 13 نیټه هم د خار لیاقت آباد سیمه کې د شیعه ټولنې په یوه امام باړه د لاسي بم برید کې یو ماشوم مړ او لږ تر لږه 13 کسان ژوبل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې مو پر شیعه مسلمانانو د وسلول برید په اړه واورېدل. ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د زیاتې مرګ ژوبلې باندې اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د دې ذمواري په حکومت باندې پرېوځي. ورځپاڼه لیکي که د ودانیو د امنیت مناسب بندوبست وشي نو د ډیرو خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی کېدای شي. ورځپاڼه لیکي پکار ده چې حکومت د ملک د ولس د امنیت د خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ملیحه میرزاده د دې مقالې مهمې برخې ته راوروي.
ڈیلی ٹائمز رسپانڈے لکھی پا پاکستان کے پترہ گرو بریدنوں کے زیادہ مرگ جوبلا دا امنیت ناسم انتظام خکارندوی کوی. دا کوئٹے دا پولیسو تربیتی مرکز چی دا گل او نہ پا منزنے شپا پری حملہ شیوا پا 2008 او 2008 کال کے ہم دا وسلوالو تر برید لاندے راغلیو. رسپانڈے لکھی کہ دا زینو حساسو ودانو سخت امنیتی بندوبست کی ہم خو بیا دنورو امنیتی انتظام لپاما اوہر زول چی چلا ملے وسلوالو تا ورن نوتل آسان چی. رسپانڈے دا خبر منی چی دا اسپتالونو اسکولونو ساتنا سخت کار دی خو ہاغ ودانے چی پکے امنیتی چارواکی کار کوی پکے مکمل اسارنا ممکن وی. د رسپانې په خبره د وسایلو کمی له امله د ودانو سمه ساتنه نه کیږي، خو د امنیتي چارواکو د ژوند حفاظت د اخلاقي بنیادونو علاوه په دې هم ضروری دي چې دوی د ترهګری خلاف جنګیږي. ډیلی ټایمز لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په ترهګری ضد جنگ کې د پوځ سربیره عام ولستا سخت ځاني تاوان رسیدلی چې د خپګان خبره ده، خو تر ټولو زیات خواشینونکي د بېګناهو انسانانو وژنه ده. رسپانه لیکي په پاکستان کې یو نوی خبره مخې ته راغلی چې د شهادت تنارې په نوم د حب الوطنۍ جذبې باندې زور ورکول کیږي، خو رسپانه لیکي په پیښو کې ښکار شو کسانو کله هم دا نوی غوښتې چې وسلوال دې ووژني. هغوی یوازې په ناسم وخت او ځای کې د پاتې کېدو له امله د بریدونو ښکار شي. رسپانه لیکي حکومت ته پکار دي چې د شهادت ناره استعمالولو پر ځای خپلو ناکامو باندې توجه ورکړي او د خپلو لست حفاظت سم بندوبست وکړي. رسپانې په خبره ترهګری ترغې نشي ختمې دي تر څو چې حکومت خپل ذمہواری پر غاړه نوي اخستې. رسپانې لیکي حکومت ته د جامع او دوامدارو هڅو ضرورت دی سو د بیګناهو انسانانو وینه نوره توی نشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو سازمان د جالي شناختی کارت په تور د نیول شوې شربت ګلی گرفتاری په عدالت کې ننګولې ده. د ځوانانو د سازمان مشر محسن داوړ وایي ګوند یې ورلمخه د وکیل او پښتون ملتپاله سیاستوال لطیف افریدی په مشرۍ د وکیلانو قانوني کمیټه جوړه کړې ده چې د هغو افغان رونو خویندو مرسته کوي چې په پاکستان کې په اوسېدو یا له هېواده په ستنېدو کې قانوني ستونزې لري. د ویل په پېښور کې افغان قونسلګری او د شربت ګلې د خپلوانو سره هم دوی په تماس کې دي. نور تفصیل د شبیر جان نورو.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم مشر محسن داوړ مشال ریډو ته وویل چې د دوی ګوند وړاندې نه د وکیل لطیف افریدی په مشرۍ کې د وکیلانو قانوني کمیټه جوړه کړې ده چې د هغې افغانانو قانوني مرسته کوي چاته چې دلته پوسېدو یا په واپس تللو کې څه قسمه قانوني ستونزې وي. ولې د شربت ګلو د نیولو وروسته افغان قونسلګری غړو دوی سره هم په دغې لړ کې تماس ونیوه او د دوی ګوند پریکړه وکړه چې د شربت ګلو لپاره به په عدالت کې جنګیږي. دوی ویل چې پاکستانی حکومت یا ادارو له شربت ګلو سره داسې سلوک نه و پکار
نه و چې لکه داسې عمل شوی د پاکستان د ریاست طرف نه. یو داسې شخصیت چې مثال ټوله دنیا نظر دی پرې خو هغې خپله دا خبره هم وکړه چې مثال مونږ خپله کړې دغه کړې راغونډولې او مونږ په یو څو ورځو کې خپله واپسي کوله، خو بس په دې کې دې ته دا پېښه را وشوه. نو هغې ډېر د پریشانۍ سره مخامخ بہرحال مونږ دا ډاډ ګرنه ورکړل چې مونږ به تاسو مرسته کوو.
بل خو د عوامي نېشنل ګوند د وکیلانو تنظیم ملګری وکیلانو یو غړی فضل واحد وکیل چې د شربت ګلې د وکیلانو ډلې یا پینل کې هم شامل دی مشال لیډو توای چې په قانوني توګه دوی په مکمل توګه چمتو دي کیس عدالت کې دی خو له خوشبینه دي چې شربت ګلې ته انصاف په عدالت کې ملو شي او زر تر زر به راخلاص کړي.
چونکی مختلف سیکشن خپل هغه باندې لګي دي دي نو کیس اوس په عدالت کې دی مونږ درخواست کړې دي او مونږ دا غوښته ده پر چې څه دا غي قانوني حق ته هغه د پر مون قانوني جنګو لګي یو 1 نومبر په کې تاریخ نو مونږ د پاکستان د قانون مطابق داسې څه قانوني د نشته د پیچ په هغه کې د تیا استثناء سره شي نو زموږ دا پوره وی دي چې کوم درخواست مونږ اوس په کوم عدالت کې جمع کړې په هغه کې د ضمانت ملو شي.
د خپل جاجه بستر غلوځي مشهوره چې د افغانستان مونالیزا ورته هم ویل کیږي په 13 نومبر د ګل پور د پاکستان مرکزی د پلټنو ادارې یا اف ای ای د پیښور نوتی سیمینه د جالي شناختی کارت په تور کې نیولې و چې دا وخت عدالت د 14 ورځو پر ریمانډ جیل ته هم لیږلې ده او د یاد ادارې ویان مشال لیډو ته دا هم ویلو چې شربت ګل ته جالي شناختی کارت جوړونکي د نادرا یا شناختی کارتونو جوړولو قومي ادارې اهلکارانو په ضد هم کاروي به کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې هیواد د اطلاعات وزیر پرویز رشید له دندې لری کړي. د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې د اکتوبر پر 18 د پاکستان په انګلیسي ژبه ورسپنه ډان کې د ملي امنیت شورا او د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې غونډې پاړه یو خود سخته راپور د نوموړي د ګوښه کېدو سبب شوی دی. د خبر پانې لمخې د راپور خبرېدو په اړه تر دې د مارا ټول شوی شواهد ښیي چې د اطلاعات وزیر په دې لړ کې غفلت کړی نو په دې اساس نوموړي ته د خپلې دندې پرېښودو ویل شوی تر څو په دې اړه خپلواکي او تفصیلي پلټنې ترسره شي. د موضوع تفصیل د سراج ظهیر نه.
اسلام آباد کې د خالی په ماخم د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې ویلې شوی چې د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید یې خپل چوکۍ څخه لری کړي ځکه چې نوموړې د اطلاعات او وفاقي وزیر وو او د انګریزي ژبې ورسپنې ډان یو صحافي د ملي امنیت شورا او د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې د غونډې خبر لزان خبر کړي وو نو په دغه اساس د خپل دندې څخه لری کړي شو ځکه چې لدې د غفلت څرګندېږي. بیان زیاتوي د پاکستان حکومت د پوځي او استخباراتي ادارو د چارواکو کمیټې جوړه کړی چې پر رپورت خبرولو کې کوم کسان ککړ دي چې هغه په ګوته کړی. بل پلو پرویز رشید خپل استفالې کې ویلي چې دغه خبر پاړه په د باندې ناسم تورونه لګول کیږي حالکه د تل د ملي او حکومتي غونډو دراز احترام کړي او تر دې د مې چاته هم ناسم معلومات نه دی ورکړي. د نوموړي په وینا چې د ملک او جمهوریت په ګټه کې د اطلاعاتو د وزارت څخه استفا ورکوي. د پاکستان سیاسي تجزیه کارند حکومت په دې فیصله باندې سوي مشال ریډیو چې په خبر په هنتون د پولیټیکل ساينس سانګي مشر او د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر غلام مصطفی نو پختل نو هغه وی
اصل کې د دې بیک گراوند کې څه خبره پوښیده دي چې اوس پرې د خلکو ته پتا نشته. دا به لګ فلال کلاسیفایډ غونډه دی او ساتلې ده او د دې بنیاد دا دی چې کې دي شي یو سوال کې دیونه چاته یو مس اپروپریشن شوی یا اگزیکټیوټ پکې نو نو دې په وجه باندې دا یو مسله جوړه شو. زه دا هم چې دا بل وسته دا میټینګ وشو دې میټینګ کې ملټری دا کنسول کول را پاره
مشال ریڈیو په دیاله په اسلام آباد کې د یو بل سیاسي چارو تجزیه کار سلیم محمد نو پختل نو هغه وی چې حکومت د پوز د خوا د فشار کمولو لپاره دا فیصله کړي.
حقیقت خدا دې چې دا کم ستوري خبره چکیږي په دې کې کسب ذمہار دي نو هغه خو پرویز رشید نه دي او ګټه سو وګورې نو خبره هم دا کیږي چې نه دا هغه نه کوتاهي شوی دا یعنی دا خبر ودرې دې شو کاوی په انټرست راسته یا انفارمیشن مشر ده خو د وس ټیم کې د آرمی د طرف نه پریشر وو په دې باندې او دې خوا د عمران خان در نه هم روانه ده یو د فوج د مطمئن غولو د بارا اکشن اغسته ضروری وو نو فل حال دا اکشن واغسته شو د دینه ودا او شی فل حال چې لګون د ټایم به ملاو شي حکومت ته د 2 نومبر پورې صدا شی په ستوري خبره باندې راخو دی شي.
صحافي سرل المیډا د روانه میاشتې په 6 اکتوبر د پاکستان په انګریزي ژبه ورسپانه ډان کې د پاکستان د د ملي امنیت شورا د غونډې پاړه خبر خپور کړی وو. نوموړي په دغه رپورټ کې ویلي وو چې ولسی چارواکو د هیواد پوځي مشرانو ته ویلي چې پاکستان په نړیواله توګه یوازیتوب خواته روان دی، نو په کار ده چې دوی د سخت دریځو پر ضد کاروایی وکړي. په دغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف دا خبر بې بنیاده ګرځولی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په کوټه کې نفسیاتي ماهران وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ او بیروزګارۍ له وجې د ذهني ناروغانو په شمیر کې هر کال زیاتوالی راځي. دا خبره د نفسیاتي ناروغیو ډاکټرانو په یو درې ورځني نړیوال کانفرنس کې کړې ده. په دغه کانفرنس کې د افغانستان او د نړۍ د نورو سیمو نه هم ماهرین ورغلي وو، ګډون پکې کړی. زموږ خبریال ایوب ترین پی رپورټ لري.
د زینی مایرانو یا ډاکټرانو درې ورځنی نړیوال کانفرنس په کوټه کې روان دی. په کانفرنس کې د پاکستان، افغانستان او د نړۍ د نور هیوادو څخه د نفسیاتو ډاکټران په ګڼ شمیر کې ګډون لري. وایي کانفرنس په وینا کې د نفسیاتو کارپوهانو اول چې په سیمه کې د تیرو درې لسیزو راهیسې روانې ناکرارۍ پر اولس ډېر بد اغیز اچولی دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو ماهر نفسیات ډاکټر مالک چکزی راته وویل چې د 8 اگست پیښه او د پولیسو پر تربیتي مرکز د وسلوالو کسان د برید وروسته دغه کانفرنس ډیر لوی معنا لري.
په دې موقع باندې د دې کانفرنس انعقاد ډیر معنا لري. زموږ یو داسې کوشش دی چې موږ خلکو دا میسج ورسو چې په غم کې مردانه اوسه جانانه. موږ باید چې داسې کارونه وکړو چې خپلو خلکو ته دا ډاډګیرنه ورکړو چې ژوندون کول دي، ژوندون یو حقیقت دی، مرګ او ژوند یو د بل سره ملګری دی، او موږ باید چې پر مخ تلل وکړو او د خپل جامع د خپل سوسایټي د بهتري لپاره کوشش وکړو.
په کانفرنس کې د افغانستان د هرات ولایت څخه برخه لرونکي ډاکټر عبدالقدیم محمدی وایي
اول خو یو امن او امان پکار ده. دا ډیر یو لوی دغه بل محور چې ډیر ضرور ده، اقتصادي یا اکونومیک محور ده، چې په دې اکونومیک محور کې خلک باید اقتصاد سم وسه کار ولري، بیکاری ونه لري، جنگ نه وي، بدبختی نه وي، او ډیره تر ټولو مهم شی چې ده د تعلیم او تربیه یا ایجوکیشنل دغه پیاوړتیا ده، چې دغه پیاوړتیا کوم وکولې سو په جامعه کې لا کوچنی تر لوی عملی کو ان شاء الله ډیر تغیر براسي د خلکو نظر به واسي. ولی به خلک و تروریسټ مخه کوي، ولی به خلک چور چپاول ته مخه کوي، ولی به خلک د قاچاق او د مواد مخدر ته مخه کوي.
کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو ډاکټر غلام رسول اوویل چې دوی اوس هم وډیرو ډاکټرانو ته اړتیا لري.
کدل ته په هر ډیسټریک کې، په هر تحصیل کې په کار دا وایي چې ذهني امراض ډاکټر وای او د هغو لپاره سہولتونه وای او د خلکو د داخله او د بیرونی شعبې فعال وای. لیکن بدقسمتی سره دلته چې زموږ په دې خطه کې یا په ګډ ملک کې د سایکیاټرستو ډیر غټه کمی ده، د سایکیاټک نرس ډیر غټه کمی ده، دلته سایکیاټک مددگار خلکو ډیر کمی ده. دا ټیم موږ په حوالہ باندې پر لس لکه کسانو باندې په ګرد ملک یو سایکیاټرست اویلیبل دی. په بلوچستان کې دا ټیم 1.25 کروڑ آبادی ده، موږ 14 کسان چې اویلیبل
دی. د دې ونور چې دا وخت په پاکستان کې د نفسیاتو د ماهرو ډاکټرانو شمیره یوازې 300 ده، او که د مریضانو شمیرې ته وګوري نو ونور نظر ډاکټرانو ته اوس هم اړتیا لیدل کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
پنځه ورځې وړاندې د پېښور په دوځو سیمه کې په شوې 14 کې د مټه مغلخیلو پولیس سوالدار محمد نذیر هم وشل شو. د نوموړي نه سلور بچی شاته پاتې شوي نارینه زامن هغوی وایي د پلار د خواهش مطابق د لوړو زده کړو هڅه کوي. دوی وایي په خپل پلار باندې ویاړي ځکه چې د ورانکارو خلاف یې په ډیرو عملیاتو کې په بریالیتوب برخه اخیستې وه. شانواز ترکزی د وژل شوي حوالدار محمد نذیر کور ته ورغلی.
پنځه ورځې وړاندې پېښور د وځو سیمه کې شوې 14 کې د مټه مغلخیلو پولیس حوالدار محمد نذیر وژل شوی و. د محمد نذیر سلور زامن دي چې لا هم سبقونه وای او وای چې د پلاری خواهش وو چې بچی ښه تعلیمونه وکړي او ډاکټران جوړ شي. 50 کلن محمد نذیر د وځو په تاڼه کې ډیوټي کوله او په دغه ورځ د پولیو په خصوصي مهم کې ور باندې 14 شوی و. د هغه زوی وسیر احمد وای
بی سی می کړی دا اوس ماستر ته اپلای کوم او دلته کې جاب کوم واټر ټیکنیشین هغه مونږ ته پته نه و مونږ چې کله لاړو نو اول پولیس لاندې لاړو ولته کې کسان راته وی چې زخمی دي چې کله راوړو نو بس مونږ ته پته لګی چې شهید شوی دی هلته کې بیا مونږ کفن دفن کو بیا عملته کې جنازه وکړه
وسیر احمد زیاته کړه چې پلاری په ډیرو عسکري عملیاتو کې برخه اخیستی و او دی وای پلار به چې کله کور ته راغلو نو د هغه سره به د نورو زامنو د تعلیم او د راتلونکو ژوند په اړه ډېرې مشورې هم کولې
او ما کمیس را وایسته ما د اجیز زما د ډیوټي لازم نن به نه ایټین هغه ما سره دا دین راو چې موږ دا کور لګو ګو دی ګنه دا ځنه ما سره روان شو او د دې ګیټ نه سره باجو ما ته یی چیز بیا تس نایټ ډیوټي کې زبر لګټم کنه تاسو سره زدا کوي هغه د ذمہدارې ډېر ځات شو کی زپ پنشن راشم ان شاء الله زبر ذمہداري نه سم او ما ته یی چې تاسو کولبی چلے اس کول بابا ان شاء الله ترن نویز دکو
دا محمد نذیر کشر ورور داود جان په واکن پنجاب کې کیمیکل انجینیر دی دی وای چې وژل شوی محمد نذیر نغختله چې ګنی اورونه عسکری نوکر او تلاړ شي
او ټوله خرچې به ما کولې د ماوالي سیف چې ځمیدار او بیسیکلی نو نقد پیسې خو به دومره نه وي نور سره برابر وو نقد پیسې سورس شو هغه زمونږه چې هغه مال هروز پیسې ما کولې بیا کلیشت مله په سره ته پوس پکو کوټوټ باندې به سبق وي بیا یونیورسيټي کې ایڈمیشن نو هغه مال ډیر ډاډ راک خپل بچی یم خو ما ته چیرې ته قابلیت او تاوی مز انجینرینګ کوم ته مې ولې سړی جوړم نو سومره چې هغه بس د موږ سره مغه کړی دی
په دغه 14 نه کې دوه پولیس والا هدف شوی چې یو تن پکې زخمی ولی محمد نذیر پکې مړ شوی او دواله ولس مټه مغول خیل شو قدر ته لا هم را روان دي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
شنبه پورس په خوست کې د پولیسو ل روزنیز پروګرام لزګونه ساتيري فارغ شول د سرتیرو د فارغ کېدو په مراسمو کې پوزي چرواکو ل خلکو غوښتل چې د امنیت د ټینګښت او امن نظم لپاره د پولیسو سره خپل همکاري زیاته کړي زمون خبريال نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي
د خوست امنیتی چارواکی له خلکو غواړي چې د امنیت په ټینګښت او د امن نظم په تامین کې له پوځي ادارو او په ځانګړي ډول پولیسو سره خپل همکاري زیاته کړي بل لوري ته د خوست یو شمېر دینی عالمان هم ټینګار کوي چې که پولیس له خلکو سره عادلانه او صادقانه چلند وکړي او خپلې دندې په ښه توګه سرته ورسوي نو د اساسي قانون بشپړ حاکمیت به لاره خلاصه شي دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په هغه مراسمو کې وکړي چې په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د دوو شپېتو پولیسو د فراغت په مناسبت جوړ شوي ول د پولیسو د روزنیز مرکز قمندان سمنمل شیرمحمد مشال راډیو ته د پولیسو د فراغت په تړه وویل
دوش پیت نفر سربازان چې دی بال ته کول دي دوه میاسونه ملي پولیسو دي مسلکی زده کړو او سنبال دوی د نن د فراغت مراسم تر سره کیږي دوی ته تدریس په وخت کې دی ملي پولیسو زده کړي دی سلا د فن سلا زده کړه حقوق بشر او همسال دی دوی د مجرب استادان له خوا دوی ته زده کړه ورکړل شوی
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان پولیس د خلکو سره دوستانه اړیکو ته راوبلل او له خلکو یې هم وغوښتل چې پولیس سره په هر برخه کې همکاري وکړي
تر تور پورې چې پولیس په خپل دندو کې صادقانه عادلانه منصفانه چلند وکړلو د ټولنې د خدمت سر تر سوال په خاطر به د ټول افغانستان لپاره ویاړ وي ټول ځوانانو مې غوښتنه هم دا ده چې د افغانستان ملي پولیس سره وګپ وګاو درېږي تر تور د افغانستان ملي پولیس خپل دندې په ښه شان سره ستارت ورسوي د افغانستان اساسي قانون حاکمیت پیدا کړوي
د پولیسو له روزنیز مرکز دوه تنو فارغانو د دوی د زده کړو او مهارتونو په باب وویل
محمد شریف ډېر ښه استادان دي او موږ ته ښه تعلیم را کړه او موږ د خپل خاورینه د دفاع لپاره خچم تیو او موږ خیز د کړې کړې دي
عبد الحکیم څو ما د غښتنه د خپل ملي پولیسو د ملکی خلکو سره حچلن وکي او خاورې یو چلوي په هغه مشکلاتو کې د ملکی خلکو سره لاس تر یو لاس او یو موټه شي
خوست امنی قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت له خلکو غښتنه وکړه چې د جرمونو او ناامنۍ د مخنیوي په کار کې پولیسو سره خپل همکاري نور هم ډیره کی
امیدوار یم چې زمونږ پولیس د خپل خلکو د خپل وطندارانو اعتماد په ځان باندې پیدا کړي د خلکو نه مهیله دا غدا چې د خپل ورونو د خپل زمانو چې د دې بچان دي د دې په خدمت کې دي اې دې سره هم همکاري وکړي د دې ملاتړ وکړي د خلکو نه مهیله دا غدا چې په کومه منته کوم ځایونو کې چې آلتا پولیس شتون نه لري آلتا جرایم وکړي یا مجرمین وي یا غیر قانوني کړنې څوک تر سره کوي زمونږ سره د لکه د تل په شان همکار وي
دی یادونه ورده تر اوسه د پولیسو د روزنیز مرکز د دورس دورو خواوشه یو لسو پولیس د لړمحال زده کړو وروسته فارغ شوی دی کتون کی وای کچیر د پولیسو د زده کړو پروګرامونو لپاره لدری میاشت ډیره موده وټاکل شي نو د پولیسو پولیسو کې به پوزي ډیسپلین پیوړی شي او خلکو سره به په سلوک کې هم خواله راشي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز
پر لنډ سپو 2013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کیلو هرتز
اوریدونکو په پیښور کې درنګ ساتله سلور نیمې بجې کېدونکې دی مایک مجید بابر ته سپارم د خبرنو د لنډیز لپاره
په کراچۍ کې په یو برید کې 15 شیعهګان وژل شوي دي د دغه پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې د وزیر اعظم جرم پټولو لپاره د ملک پیسې خرچ کړي کیږي او د دوی احتجاج ودرولو لپاره ځای په ځای ناکو سره سره لارې هم بندې کړل شوې دي عمران خان په ټول ملک کې خپلو کارکونانو ته هدایت وکړو چې هر قسم خنډانو باوجود سبا د ګل پورز بنیګالا ته راورسي چارواکی وای د پنجاب صوبې په خانیوال د لکیل امنیتي ځواکونو سره پنخته کې سلور مشکوک وسلوال وجل شوي وسلوال لا په دې اړه سن دی ویلي د عوامي نشنل ګوند ځوانانو سازمان د جالي شناختي کارت په تور د نیول شوي شربت ګولي گرفتاری په عدالت کې ننګولې ده د افغانستان د مشرانو جرګې د پاکستانی مسولینو له لوري د افغان میرمن شربت ګل نیول کېدل وغندله او د خلاصون غوښتنه یې وکړه د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په اسلام آباد کې افغان سفیر څخه وغوښتل چې د شربت ګل او نورو افغانانو په آزادولو کې اقدامات وکړي د افغانستان د کونړ د امنیتي چارواکي وایي چې په دانګام او غازی آباد ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 مخالفین وژل شوي دي افغان چارواکی وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست نه به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو پروسه ډېر زر پیل شي نن سهار د یورپي هیواد ایټلی مرکزي سیمې د 6.6 کچې دلدلې لړدولې یو شمیر ودانۍ ړنګې کړې دي خو په سمدستي توګه د کوم ځاني زیان راپورونه نشته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکی په استنبول کې خپل کونسلګری کارکونکو ته امر کړی چې د کورنو غړي دي هیواد پریږدي
مجید بابر او چې د دې محل د خبرونو لنډیز تاسو وړاندې کوریدونکو د خبرونه په روستیو 15 منټو کې ادبی او کلتوري پروګرام د باختر ستوري د تباز محمد عابد وړاندې کوي تر هغه وړاندې سوري پټونه هم لرو خو وس رسنوي ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته سراج زهیر او روچنن پاکستاني او رسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي
نن جنگ روس پڼ خپل اداري کلی کې د پانامالیکس په حواله د وزیر اعظم نواز شریف د احتساب په نوم د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي مهم په آخري مرحله کې داخليږي او عمران خان سره د خپل ملګرو په 2 نومبر په اسلام آباد کې د درنې په خبره کلک ولاړ دی بل طرف ته حکومت د درنې لپاره راتلونکو خلکو د نیولو لړۍ پیل کړي او تر دې دمه یو شمېر خلک نیولي او د دې سره سره د موټر وی او جرنیلی سړک هم ځنی لارې بند کړي حکومت چې پاکستان تحریک کی انصاف وای چې حکومت له دوی سره غیر قانوني طریقہ خپلوي د کومې پترس کې چې د حکومت دریض دی چې عمران خان اسلام آباد بندوي نو په دې خاطر د ولس د تحفظ لپاره دوی د گرفتاریانو سلسله شروع کړي د ادارې په وینا دا کوم عمل چې روان دی دا د ملک او دولس په ګټه کې نه دی د حکومت او مخالفینو ډلو د ځمواري جوړیږي چې دوی ټول کامی ګټي په نظر کې وساتي او د جوش نه بلکې د هوش نه کار واخلي او خپل دریض په دلیل سره وړاندې کړي یا اخری کلی کی د پانامالیکس معاملہ سپریم کورٹ ته تللو نروستو د احتجاج او د درنی جواز نه جوړیږي نو باید چې پاکستان تحریک انصاف او حکومت دواړه د سپریم کورٹ د فیصلې انتظار وکړي او خپل دریس په سپریم کورٹ کې وړاندې کړي سکه چې هم دغه یو لار د دې مسلې د حل لار ده د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشر کرس پڼ خپل ادري کې وای د قبایلی جرګې لخوا د فټه د سیاسي مستقبل په حواله حکومتي اصلاحاتي رپورت رد کړي شوی دی چې لکه بلې د دغه اصلاحات انجمن جوړېدو امکان پیدا شوی او د دې قبایلی جرګې دریز دی چې دوی په اعتماد کې ندی اغستی. په دغه جرګې کې د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په دې اصلاحاتو کې حکومت ابهام پیدا کړي چې له وجې دا انجمن جوړیږي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د ځینې قبایلی مشرانو د اصلاحاتو لړکی یو رایه ده او ځینې بیا بل نظر لري، خو د دې هر څه وړاندې دا ضروري ده چې د متاثرینو د بیا ودانۍ کار وشي او قبایلو ته لومړی بنیادی اسانۍ ورکړل شي. ادارې زیاتوي چې حکومت له پکار دي چې د اصلاحاتو وړاندې قبایلو ته د روزګار، تعلیم، صحت اسانۍ ورکړي او د قانون او عین مطابق خپل حقونه ورکړل شي. نو باید چې قبایلي سیمې په صوبه کې زم کول او یا ځان له صوبه جوړېدو معامله په دویم نمبر وساتل شي او لومړی بنیادی حقونو ته پاملرنه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند کې د یو شمیر خلکو شاملې دو یو وجه دا هم ده چې په دغه هیواد کې اکثره خلکو تا انصاف نه ترلاسه کیږي. خو د مقالې په خبره د یاد ګوند د کارونو داسې هیڅ نه څرګندېږي چې ګینې دوی د هیواد د مسلو هواري لپاره مخلصه هڅه کوي. بلخوا هیومن رایټس واچ لکھی په افغانستان کې د سولې او ثبات په خبرو کې ښځو ته ونډه نه ورکول کیږي چې له وجې د بشري حقونو فعالان اندېښمن دي. د دواړو لیکنو ځینې برخې د انیسا اجمل.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی په پاکستان کې اکثره خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي نو ځکه د دای هوا دی یو شمیر وګړي په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې شامل شول. مقاله لکھی په پاکستان کې زیاتره سیاسي مشران درغلا، نه اهله او بے پروا دي نو ځکه د پاکستان اولس خپل امیدونه له عمران خان سره تړلي دي. خو د مجلې په خبره عمران خان او دغه ګوند کارونو نه داسې هیڅ نه څرګندېږي چې ګنې دوی به د هوا د رښتینی مسلو د هواري لپاره یو جدي یا مخلصه هڅه کړې وي. مجلې لکھی پاکستان تحریک انصاف ګوند یو داسې ګوند چې پکې یوازې د یو تن یعنی عمران خان د خوښې مطابق کارونه کیږي. د مجلې په خبره د یاد ګوند مشر عمران خان یو غیر یقیني، غیر مستقل مزاجه او د بل د فکرونو، خواهشاتو، خیال نه ساتلو والا تن دی. په تحریک انصاف ګوند کې دننه هیڅ انصاف او جمهوریت نشته او پکې زیاتره کسان پخانی درغله سیاستوالان دي. مقاله لیکي دا خبره حیرانوونکې نه ده چې وسم د انصاف غوښتنه په اوچت غږ او په رښتیا توګه کیږي. البته د حیرانتیا خبره دا ده چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې پخوا یې د پاکستان انتخاباتي کمیشن او د قومي احتساب ادارې په ګډون ځینې ریاستي ادارې درغله او بیکاره یادې کړې وي، اوس د انصاف لپاره د سپریم کورټ ورونه ټکوي. فرائیډے ټایمز لیکي د عمران خان تحریک انصاف ګوند لومړی په انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه، خو وروسته چې د عدالتي کمیشن پلټنې د عمران خان په خوښه نه وي نو هغه یې رد کړې. مقاله لیکي اوس یو وار بیا عمران خان د سپریم کورټ غوښتنه کوي چې د وزیر اعظم نواز شریف د درغلیو پلټنې وکړي. بلخوا د بشري حقونو د سار اداره یا هیومن رایټس واچ لیکي د اکتوبر په 15 نیټه د افغانستان په اړه په برسلز کانفرنس کې مرستندویه هیوادونه پر دې سلا شول چې افغانستان ته به د راتلونکي څلورو کالونو لپاره 15.2 اربع ډالره مرستې ورکوي. مقاله لیکي د افغانستان لپاره د امنیتي شورا عملي کولو قرارداد 1.5 سره په تړلو خبرو کې یوه دا غوښتنه هم وه چې د سولې او ثبات پر ځای ساتلو لپاره په هڅو کې باید ښځو ته هم د سړو برابر د برخې اخیستو مکه ورکړل شي. مقاله لیکي د سولې او ثبات په خبرو کې د ښځو ونډه د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده. د هوا د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو د کلونو راهیسې د اندېښنې راپورته کړي چې حکومت به له طالبانو سره د سولې معاهدې ته د رسیدو لپاره په هڅو کې د ښځو حقونه له پامه غورځوي. مقاله لیکي په 2014 کال کې د رامنځته شوي ملي وحدت حکومت د ژمنو باوجود د سولې په مذاکراتو کې ښځو ته ونډه نه ورکول کیږي او هم له دې وجې د بشري حقونو کارکوونکو اندېښنې زیاتې شوي دي. هیومن رایټس واچ لیکي د افغانستان ښځو ته د خپل ځان لپاره د خبرو هیڅ مکان نه ترلاسه کیږي نو بیا به څرنګه د بروسل سکونډې پر مهال ټاکل شوي کارونه د ښځو د مفادو څرګندونه وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه دوه راپورونه رسره دي. د غوث ملاتړ ماموریت له اعلان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړه چې د طالبانو مالی سرچینې کمزوري شوي او دغه ډله نشي کولای راتلونکي کال د سګانی هغې په څیر جګړو ته دوام ورکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د ناټو چارواکو د هغو څرګندونو په تایید چې ګواکې طالبان له مالي پلوه کمزوري شوي وایي چې دغې ډلې بشري منابع او تجهیزات له لاسه ورکړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که د طالبانو مالی سرچینې همداسې کمزوري شي په ډېر احتمال چې 2013 میلادي کال تر پایه خی دغه ډله له منځه لاړه شي. محمد حدیث پردیسی په اړه له کابل راپور کوي.
طالبانو ته په روان کال کې د جګړې په میدان کې ګڼه مرګ ژوبله اوښتي او همداراز د تجهیزاتو یوه لویه برخه او بشري منابع له لاسه ورکړي دي. دا د دفاع وزارت د ویان دولت وزیري څرګندونې دي چې د یکشمې په ورځ په خبرو کې وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي چې د طالبانو مالي سرچینې کمزوري شوي او په همدې دلیل دغه ډله راتلونکی کال د سګنی هغه په څیر د جګړې توان نه لري.
طالبان در میدان جنگ تلفات بسیار زیات دیدن.
طالبانو د جګړې په میدان کې ګڼ تلفات لیدلي او اوس په ښه وضعیت کې نه دي. دوی نشي کولی په هغه شکل چې په 2014 کال کې جګړه پر مخ یوړه راتلونکي کال یې پر مخ یوسي. زموږ وضعیت د دوی په نسبت څو چنده ښه شوی او د هغوی روحیه او اقتصاد کمزوري شوی او ډېر ځواکونه او وسلې یې هم له لاسه ورکړي دي.
نیروی بشری خودم از زیاتر از دست داد.
دولت وزیری له هغه وروسته دا څرګندونه کوي چې څو ورځې وړاندې د غوث ملاتړ ماموریت ویلیو چې طالبان له مالی ستونزو سره مخ دي او دغه ډله پاشل شوی او له یوې واحد رهبرۍ پیروي نه کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان ملاتړ کوونکي هیوادونه باید په افغانستان او له هیواده بهر د طالبانو د مالی سرچینو د وچولو په برخه کې اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې غړی محمد فیصل سمی وایي که د طالبانو مالی سرچینې وچی شي دغه ډله به ژر وپاشل شي.
خبر وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې تر څنګ د طالبانو د مالی سرچینو او بشري منابعو د وچولو په برخه کې بهر کې هم دې موضوع ته توجه وشي. لکه څنګه چې لیدل کېږي په تیرو 14-15 کلونو کې دې موضوع ته هیڅ توجه نه ده شوې.
په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د مالي سرچینو کمزورتیا به دغه ډله لا نوره منزوي کړي. پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل وړاندوینه کوي چې که د طالبانو وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د 2013 کال تر پایه دغه ډله له منځه ولاړه شي. عتیق الله مرخیل وایي د طالبانو په نامه پروژه د ختمېدو په حال کې ده او له هغه سرچینو چې طالبان تمویل کېدل ښایي له دې وروسته د داعش په څیر نوې تروریستي ډلې تمویل شي. د نوموړي په باور د وسلوالو ډلو د ځپلو او کمزوري کولو یوه مؤثره لاره د دغه ډلو د مالی سرچینو وچول دي.
د مدني ټولنو ګډه کاری ډله وایي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ روانو اختلافونو افغانستان له ناورین سره مخ کړی دی. د دغې ډلې غړو د یکشنبې په ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان حکومت مشران د اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو اختلافاتو بوختو چې له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر مرستیال ویان د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو موجودیت ردوي او وایي چې د حکومت ټولې چارې په عادي ډول پر مخ ځي. په دې اړه عباد الله حنانزه له کابل راپور لري.
د مدني ټولنو ګډه کاري ډله وایي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو زیاتېدو افغانان اندېښمن کړي او افغانستان یې له ناورین سره مخ کړی دی. دغه ډله ټینګار کوي چې د حکومت مشران باید د خپلو شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکړي او خپل منځي اختلافونه له سوله ییزې لارې ژر تر ژره حل او د افغانانو اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي. د مدني ټولنو دغه ګډه کاري ډله وایي چې افغان حکومت په تیرو دوو کلونو کې د چارو په مدیریت کې پاتې راغلی دی او نه دی توانېدلی چې د افغانانو باور ترلاسه کړي. د یاد کمیټې یو غړی خلیل روفی وویل
د حکومت مشران باید خپل منځي اختلافونه له سوله ییزې او قانوني لارې حل او پرې نږدي چې دغه اختلافونه د ټولنې پر نورو برخو اغېز وکړي. د خپلو فعالیتونو او کړنو په اړه ملت ته ځواب ووایي څو د ملت او حکومت ترمنځ کومه فاصله چې رامنځته شوې له منځه ولاړه شي.
دغه ډله له وخته مخکې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کول له روان وضعیت څخه د وتلو یوازینۍ لار بولي. مدني ټولنې داسې مهال د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له روانو اختلافونو اندېښمن دي چې له دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي وو چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه او پر یو بل انتقادونه به د افغانانو او امنیتي ځواکونو روحیه کمزوری کړي. د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو خبرې او په وړاندې غبرګونونه وروسته له هغې یو ځل بیا زور واخیست چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو څرګندونو کې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قوم پالنې تورن کړل او ادعا وکړه چې ولسمشر غني پر ده باور نه لري. په ورته مهال د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی بیا د یک شنبه پر ورځ په خبرو کې ویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته او یوازې د لیدلورو تفاوت دی چې ژر به حل شي.
مردم افغانستان انتظار
دارند څنګه چې خلک تمه لري افغان حکومت هم دا تمه لري څو خلک د قانون لمخې خپل نظرونه وړاندې کړي، ځکه دا د افغانستان په خیر ده. د حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته، یوازې د ځینو مواردو په اړه په لیدلورو کې تفاوت شته چې د اندېښنې وړ نه دي. د حکومت ټول کارونه په عادي ډول پر مخ ځي.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهانو او عوامو خلکو هم د همدې مسلې په غبرګون ویلي چې په کار ده د حکومت مشران خپل اختلافونه د تفاهم له لارې حل کړي او د لویو هیوادونو یو ستونزو د هواري برخې ته پام واړوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت
راوړي تیر هر څه ته نه شو.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره اوس خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي او تاسو باختر ستوري پروګرام واورئ چې باز محمد عبید تاسو وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میو منئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به په پښتني کلتور کې د خېګنې په ارزښت یو ریپورت لرو، بیا به په پښتو پر نوري ادب له استاد محمد داود وفا سره د مراکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د غزنی په کلتوري او فرهنګي ارزښتونو یو انزوریز نندارتون ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو په پښتني کلتور کې خېګنه داسې یو ارزښت دی چې څوک هم لچا سره وکړي د ژوند تر پایه یې پت پالي تر دې چې راتلونکي نسلونه یې هم یاد ساتي. په همدې اړه مو له څو تنو لیکوالو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړې دي. سره له دې چې په تیرو سلورو لسیزو کې د کورنیو جنگونو له امله ګڼ شمېر پښتني ارزښتونه یا خو له منځه تللي او یا هم کمرنګي شوي دي، خو خېګنه داسې یو ارزښت ګڼل کېږي تر ابده یاد ساتل کېږي. که څه هم اوس د پخوا په شان د خېګنې ارزښت هم نه پالل کېږي، خو ټولنپوهان په دې باور دي چې که څوک له چا سره خېګنه وکړي راتلونکي نسلونه یې هم یاد ساتي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم وایي چې خېګنه د پښتني ارزښت تر څنګ اسلامي ارزښت هم دی، نو ځکه یې پښتانه پورین تندي پالي.
پښتانه قومونه خپل ځان ته خپل کلتور لري او خپل ځانګړي فرهنګونه لري چې هغه په خېګړو باندې یو د بل سره په مرستې او په تعاون باندې ولاړ دي. قرآن عظیم شان کې رب العزت فرمایي ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها، و د نیکۍ بدله نیکی ده او د بدۍ متقابل عکس العمل. او نیوټن هم دا خبره کوي چې هر عمل عکس العمل لري، که خدای وکړه خبر ولسیږي او که بد وکړه نو بس پتا ته رسیږي. نو زمونږ په هغه پښتني کلتور په لنډیو کې په بیتونو کې په شعرونو کې دغه روح او دا فکر ډیر زیات منعکس دی. زه فکر کوم چې د پښتني اصیل فرهنګ یوه ځانګړنه دا ده چې په دې کې د خیر ښېګڼې او د تعاون او د مرستې فرهنګ ډیر پرمختللی دی او نورې ټولنې هم باید د دین یو درس واخلي.
لیکوال او کرکتون کې سید امرالله امید وایي چې که په پښتني ټولنه کې څوک د چا سره ښېګڼه وکړي نو دا معنا لري چې پښتو یې ورسره وکړه.
کله هم چې پښتون د ښېګڼې د مسلې سره مخ کیږي نو هغه ته دوه فلسفې ډېرې اهمیت لري. په دې باندې باور لري چې ښېګڼه د اسلام مبارک دین له نظره دا د انسان سره کول پکاري، او بله فلسفه بیا پښتني فلسفه ده. دا هم هغه جوهر ګڼي چې د پښتونولۍ د اصل له سرچینه اخلي. په دې معنا چې پښتون هر کله یو ښېګڼه چا سره وکړي، پلانی سره نیکي وکړه، وایي د پښتو کار یې وکړه. د یو چا سره ظلم کېږي، د یو ګاونډي سره، مګر بل سړی پښتون دی څنګه هغه راځي او پکلکه د سړي نه دفاع کوي، ودرېږي، د سره ښېګڼه کوي. دا خپل هغه پښتني اخلاقي مسئولیت هم ګڼي. یعنی دغه ښېګڼه چې د دې انسان سره دغه پښتون کوي، دا په حقیقت کې خپل پښتني جوهر یې ګڼي، هغه پښتو یې ګڼي.
شاعر او لیکوال ګلستان غالب وایي ښېګڼه داسې یو اصل دی چې انسان ته په ټولنه کې شخصیت ورکوي.
خپل دینی احکام بل دغه زمونږ ټولنیز ارزښتونه حکم کوي چې موږ باید خپلو دوستانو، خپلو خپلوانو سره، خپلو ښاریانو سره، د خپل وطن خلکو سره خیر ښېګڼه وکړو، دوستي وکړو، مرسته وکړو، لاسنیوی وکړو، په سخته کې واپس تنګ سکي. د ټولنې ارزښتونو ته پام کولو سره چې دغه ښېګڼې موږ یو بل سره کوو، د انسان د شخصیت د تبارز، د هغه د غښتلکیا، د هغه په ټولنه کې د نوم د رامنځته کولو، چې دا یو ښه شخص دی، دا د ښېګڼې والا سړی دی، دا خلکو ته په تنګ سکي ودرېږي.
ټولنپوهان په دې باور دي چې که په ټولنه کې د ښېګڼې ارزښت وپالل شي، د خلکو ترمنځ به مینه او محبت زیات شي، د بدبختیو او نفرتونو ټغر به ټول شي، او خلک به د خپلو روایاتو په رڼا کې خپل سپېڅلي ژوند ته دوام ورکړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د پښتو په فولکلوري ادب له استاد محمد داوود وقفه ډیر څه اوریدلې وي. دا چې له کومو تدابیرو کار واخیستل شي چې ځوان لیکوال او د ادبیاتو محصلین د فولکلوري ادب غني کولو ته وهڅول شي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد، ستاسو د نظره په داسې یو متودولوژي باندې کار کول پکار دي چې زموږ ځوان نسل د فولکلور راټولونې په لارو ګدرو باندې وپوهوي؟
ولې نه، داسې میتودولوژي خو ډیره ضرور ده، او دا د پوهنتونونو استادان کولی شي چې هغه مضامین چې د فولکلور پیژندنې په برخه کې په پوهنتونونو کې تدریسیږي، هغوی په سیستماتیک ډول او منظم ډول باندې محصلینو ته وښیي. مګر په عمومي توګه باندې ادبیات چې دي، دا د افغانستان خلکو ته یو دویمه درجه ارزښتمن شی ښکاري. اوله درجه دوی ته د ژوند تامینول، اقتصاد او د پرمختګ او ترقۍ کارونه دي. له بده مرغه چې داسې ده او باید داسې نه وی. نو په دې حساب باندې که یو زمونږ یو پیاوړی لیکوال، یو فولکلورست، یو کتاب د میتودولوژۍ په اړه باندې ولیکي هم، یا یوه څېړنه وکړي، نو هغسې درناوی نه پر ځای کیږي چې باید وي. ځکه چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د فرهنګي او کلتوري ارزښتونو درناوی مخ په کمېدو دی، او د مادي او اقتصادي ارزښتونو درناوی لوړ دی. دا نو موږ یو وروسته پاتې ټولنه یو، په دې کې شک نشته دی چې موږ مادي او اقتصادي ګټو ته او لوړوي ته اړ هم یو، مګر په عمومي توګه په دنیا کې مادي ارزښتونو، فرهنګي ارزښتونو او اقدار دا تر پښو لاندې کړي دي، او هغسې نه پالل کیږي لکه چې باید وي.
خدای دې وکړي چې ځوانان خپل فرهنګي ارزښتونه وپالي او پام شي ورته. بیا نو په دې لړ کې د فولکلور ټولونې کار ته او د هغې د میتودولوژۍ په اساس باندې سیستماتیک کار کول زما خیال دی دومره ګران به بیا نه وي.
استاد په دې وروستیو کې تاسې په همدغه برخه کې یو کتاب ولیکه چې اوس عملاً د پښتو ادبیاتو په ښوونځیو کې تدریسی کې نه یوازې په ننګرهار کې بلکې په ټول افغانستان کې. څه فکر کوئ چې زموږ ځوان نسل په تیره محصلین به دې ته وهڅوي چې فولکلور ټولونې ته یې پام واړوي؟
ما خو په همدې بنیاد باندې یوه هڅه کړې ده چې منظم تدریسی کتاب په فولکلور کې نه و او دا هڅه مې کړې ده که څه هم نیمګړې به وي او پوره به نه وي، مګر زه چې څومره فکر کوم په سرکاري سطحه باید زموږ فولکلور ټولونې ته پام ډېر شي او په پونتوني سطحو چې هغه هم په عین حال کې سرکاري کار دی، ځکه چې افغانستان کې پونتونونه دولتي دي زیاتره او یا که شخصي هم دي، هغې کې بیا ادبیاتو څانګې نه دي فعالې، نو په هره وجه باندې چې وي په سرکاري لحاظ باندې باید فولکلور ټولونې کار ته او په مجموع کې فرهنګي کار ته درناوی ډېر شي، ارزښتونه باید لوړ شي. که داسې ونه شي ورځ تر بلې د نورو ژبو او د نورو تمدنونو اغیز مخ په پراخېدو دی او د پښتني فرهنګ اغیز مخ په کمېدو دی، نو تر څو پورې چې یو عمومي او سراسري کار په دې سطحه کې ونه شي دغه سیمه ییزې وړې هڅونې به عمره اغیز ونه لري لکه څومره چې د خلکو ورته تمه ده.
د باختر ستوري ګرانو میناوالو، ځوانه کس محمد انور دانشیار چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري او په غزنی ولایت کې محصل دی، د تیرې سه شنبه په ورځ د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د غزنی په کلتوري او ټولنیزو ارزښتونو د تصویرونو یو نندارتون وړاندې کړ چې حالې په ریپورت کې درکوو. د اکاسی د هنر دغه انزوریز نندارتون په غزنی کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې او د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ګډه جوړ کړو چې په ګڼ شمیر کې مینوالو یې ننداره وکړه. په نندارتون کې د غزنی په فرهنګي میراثونو، عبادتو، ټولنیز ژوند او د خلکو په ستونزو انزورونه نندارې ته وړاندې شوي ول. دا چې دغه تصویري نندارتون څخه موخې سوي د کلیوال ادبی ملګری ټولنې مشر انعام الله گوهر په دې اړه وایي.
په دې هدف ته اوس موږ لیوې خو د اکاسي هنر ته کار وکړو، د اکاسي هنر تقویه کړو، هغه اکاسان ملګري سره مختلفو اجنسو سره کار کوي، هغوی تشویق کړو، له بلې خوا د کلتور د مهمو تاریخي ځایونو ساتنه، هغه خلکو ته ورپېژندل، هغه خلکو ته ورېیادول او په دې برخه کې د دولت د حکومت توجه را اړول و دې چې د دې تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد بشیر محمدی وایي د نندارتون له جوړېدو یو ادب دا و چې د ځوان نسل او ملي سوداګرو پام د غزنی فرهنګي میراثونو ساتلو ته واړوي.
دغه نندارتون مختلف موخې درلودي چې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز موخې مونږ درلودي. د هیواد وتلي یو نامتو کس دانشیار صاحب ډېر ښایسته د غزني فرهنګ، ټولنیزې ستونزې او مشکلات، د خلکو اقتصادي وضعیت، د تاریخي دنګو دیوالونو او منارونو او تاریخي عبداتو وضعیت په انځور کښلی و. هر تصویر کې سلګونه خبرې وي. زمونږ یوه بله موخه دا وه چې زمونږ د تاریخي عبداتو په رغونه او پالنه کی زمونږ سره باید تجاران، قومي مشران او د نو سنور ځوانان د خلک همکاري وکړي تر څو موږ وکولای شو د غزنی دنګ دیوالونه، منارونه، تاریخي آبادات او فرهنګي ارزښتونه وساتو.
د اکاسی د هنر له دغه نندارتون څخه په لزګونو ځوانانو ننداره وکړه. یو تن وایي چې د تصویرونو په لیدو دې ته وهڅېد چې د غزنی په اړه پراخه مطالعه وکړي.
داس تصویرونه وکړي چې موږ مخکې لیدلی و خو ډیر دقیق هم نه ورته کتلې. په داس سترګ نور چې دا یو تاریخي ارزښت هم لري، یو فرهنګي ارزښت هم لري. اوس موږ بعضې داسې سیمې ولیدلې چې موږ دغو تاریخي ارزښت هم پوه شو او دې ته وهڅولو چې موږ د هغې په مورد مطالعه وکړو.
محمد انور دانشیار چې په ښه ظرفیت لرونکي کیمره یې تصویرونه اخیستي ووایي هیله یې لرله چې غزنی هیوادوالو او نړیوالو ته په تصویرونو کې وښیي.
غزنی نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړۍ لپاره یو تاریخي سیمه ده، د اسلامي تمدن مرکز دی. خو که نورو برخو کار شوی هغه بېله مسله انځور خپله یو هنر دی. په دې هنر کې هیڅ کار نه و شوی. په غزنی په اړه په تاریخي کتابونو کې ډېر څه شته دي، خو په تصویر کې ډېر څه کم مسایل راغلي دي. یو غټه موخه همدا وه چې غزنی انځوریز کړو، غزنی نړۍ ته د تصویر په ژبه ور وپېژنو. بله موخه دا وه چې دغه هنر چې د اکاسۍ هنر دی، د دې د لارې دغه سیمې د خلکو ته یو ډول خدمت وشي.
دی وایي چې په پام کې لري چې په راتلونکي کې د افغانستان د نورو تاریخي ځایونو په اړه ورته تصویري نندارتونونه هم جوړ کړي. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.